په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ستړي مسي. په دې نیم ساعته مجله کې د روزګان وروستۍ جګړې او نامنې مود سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په فایل کې د خبرونو سرټکی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان په وازی خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي. د بغلان په مرکز پلخومري کې یو څرخی الوتکه غورځېدلې ده او د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید زیات شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان په وازی خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه ناوخته د وازی خوا پر مرکز ډلهیزې حملې وکړې، خو د ده په وینا د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی آریان په جګړه کې د 3 پولیسو د مړینې او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز پلخومري کې یو څرخی الوتکه غورځېدلې ده. په بغلان کې د ازادۍ راډیو خبریال په سیمه کې د یوې سرچینې په حواله چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې پیښه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. په هغو تصویرونو کې چې د ازادۍ راډیو خبریال راستولي، افغان سرتیری د یوه هلیکوپټر د ټوټو د لیږدولو په حال کې لیدل کېږي. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په کابل کې د امریکا له شارج دافر سره په کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه د دې لیدنو خبر ورکړی او لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړو پر زیاتېدو بحث وشو او د تشدد کمیدل یوه ضروري اړتیا وبلل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې له نږدې 2 خبرو وروسته له هم د سولې د خبرو پر کړنلاره نه دي سلا شوي. د افغانستان پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور د ازموینې تر ټولو لوړه نمره سږکال د کابل اوسیدونکي شمسی علیزاده وګټله. د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان شوې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.3 نمرو په ترلاسه کولو د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. په غزنی کې زیږیدلې شمسی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې خبر په اوریدو حیرانه شوه.
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم چون از بین سوالای که حل کردم
ډاډه وم چې نمره به می شیوي، ځکه پر حل کړو سوالونو می ډاډه وم. خو د کانکور د لوړې نمره په ګټلو کې وایم چې سل په سلو کې ډاډه وم نه وم.
میگم که حتما اول می شدم نه بوده.
شمسیه علیزاده د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید تر دې زیات شي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړه اجرایه څانګه ده، نن په یو بیان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په نوي تړون کې د اروپا په سرحدونو کې د نورو محدودیتونو او د رد شویو کډوالو د ایستلو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو وړاندیز وکړ. په بیان کې همداراز د نویو کډوالو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د سرمشریزه د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده. چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا چې د پراخو محدودیتونو غوښتنه کوي وایي چې د دې تړون بنسټ سم دی، خو له غیر قانوني کډوالو سره د چلند په برخه کې ډېر بدلون نه دی پکې راغلی. د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سږ کال 10 سویډي کرونو ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل کېږي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د لګښتونو او پانګې ترمنځ د تناسب ښېګڼه ده چې اوس د پخوا پرتله په ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس ډینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي. د نوبل بنسټ ویلي دی چې د نوبل جایزې د سپارلو دودیز مراسم سکل د کورونا وایروس د وبا له کبله کنسل شوي، خو یوازې د سولې جایزه به د ساده مراسمو په ترڅ کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ورکړل شي. دا و خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.1 او ټیټه 19.
له دې نظر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په روزګان ولایت کې د طالبانو له لوري د 28 تسلیم شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونه
شدید محصری لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د دې ولایت د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو به مهم خبر کړو. په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره
ناغه سیړی چې په خوابه او تقلمی سیړی ویلې وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړې په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي او ځکه چې دوام کوي کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
د مجلس د فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري وروسته لغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب په حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. امید ظهیر مالی پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید محصر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ییز پولیس وژل شوي، او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده، او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږې په شپږمه نیټه د ولګې او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ شوایو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ییز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل، او طالبانو هم نږدې 1000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي هغه
نړیوال جرمونه دي، هغه هغه سلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوال محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پرانا کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې وه.
بیا هم په روزګان ولایت کې پاتېږو، چیرې چې په دهراود ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوې دي. اوس سیمه ییز چارواکي په دې جګړو کې د پرمختګونو ادعا کوي. نور جزئیات په لسیمې څخه د شریف الله شرافت په راپور کې وره.
د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال تردا مهال دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري. په ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو په خبره تېره شپه 9 بجې سلګونه وسلوالو طالبانو لومړی د یادي ولسوالۍ پلندیانی سیمه کې پرمیشتو امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې یادی جګړې نن د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ. که څه هم د اورزګان د ولایتي اداري مسولین وایي چې په جراوت ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی، خو په یاد ولسوالۍ کې میشت امنیتي سرتیري وایي چې اوس هم دغلته د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یاد ولسوالۍ د کمانډان ماوین روزي خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د یادو بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي.
نور مو پرمختګ کړی دی. افغانستان ته بیا سره ورس و خپل زړه دګی کړ. اوس موږ یو پوسټه ماشره وه، پر هغه باندې دغه وکی تر روز هغه کسان یې اوس اخلاص کړله، جنگ بازار ته خطیر لیر کړی.
بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د جګړې لسیمې څخه تر دا مهاله پورې څلور پولیس چې دوی وژل شوي او دوه ټپیان او د غراز څلور ملکیان په ټپي حالات کې وروړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د غراز لسیمې معلومات ښیي چې په یاد ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر قومي مخورو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سلګونه کورنۍ زیاتې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
د روزګان د دهراود ولسوالۍ وروستي وضعیت په اړه دغه ولایت والی ویان زړګي عبادي سره خبرې کړې او لومړی مرې ترې وپوښتل چې ولې په روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، وسوال مخالفینو خپل دلیز بریدونه البته د هیواد په کچه زیات کړي دي. بدبختانه زه تاسو ته وایم چې د روزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفینو تر سره کړی دی. د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات ګذاب ته ډیسانت شوي کنټرول لاندې دی. تېره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل بلندانی په سیمه کې پیل کړی و چې ورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفي قد دوه تنه سرتیري چې زموږ د دهراوت امنیت قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزري کې ته جوړه کړې و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
دا پښتنه داسې مطرح کوم چې تاسې وویل په خپلو څرګندونو کې چې په دې وروستیو کې په روزګان کې جګړې سختې سوي دي، د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او حتی ډېرې برخې هغوی خپل په کنټرول کې راوستې دي. ستاسې په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او که نه افغان ځواکونه هلته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، کمبودیانې لري، دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهدافو ته ادامه ورکوي چې د کنه خونه دوی رهبری کیږي. البته ستونزې لرو، د سیمه دی چې ستونزې نه لرو، هغه کچه ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولې تاسو هم معلومه ده چې دوی د ډلیز بریدونو مخنیوي یو څه په ولسوالۍ کې حتی هغه بعضې امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونو سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي. که چېرې په یو پوسته کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 45 کسه ډله ییز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي.
د روزګان د والي ویان زردی عبادی و په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی هم په افغانستان کې د وروستیو نامنیو د ډېرېدو په اړه څرګندونې کړې دي چې له نوموړي به یې واورو.
تر حال کې چې موږ مذاکرات کې روان یو او مذاکرات خبرې کوو په طالبانو خپل حملات کړي دوی فکر کوي چې په ماینونو په انفجارونو او د خلکو په وژنو سره دوی کوای شي چې خپل مذاکرات مختوي. امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر په زړورتیا د دوی ټولو حملاتو ته جواب ورکړي او دوی یو ډېر منظم هماهنګي سره جوړ کړي د دوی اهداف به هېڅکله امنیتي او دفاعي ځواکونو کې نه دي.
ښاغلی اندربی دا څرګندونې پرون کندهار ولایت د سفر پر مهال کړي دي. خبرونه مو ادامه لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا د بلخ ولایت صرافانو د اتحادیه د رئیس د اختطاف په خبرګون کې په ټول افغانستان کې کاري تصاب پیل کړی. دغه شورا رئیس میر افغان صافی وایي تر هغې چې د افغان صرافانو سر او مال نوي خوندي سوی کار بندیز ته به دوام ورکړي. اکرام الله اکرامي په اړه راپور لري.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی یې کاربندیز ته اړ کړي دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میر افغان صافی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل د زموږ د کار او خدمات همدا زموږ په اداش د زموږ اختطاف شنو؟ همدا زموږ په اداش د زموږ په قتل رسیږو؟ همدا زموږ په اداش د چې زموږ پیسې غلې وسی؟ نو زموږ په دولت باندې حق تا ده چې زموږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافی وایي چې په تیره یوه میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوي یا اختطاف او یا هم ګوښل شوي دي او پیسې هم اغلا شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سیشن بپورز رامنځته شوه د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادي رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې لس ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بندې شي په خپله صرافانو عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عامو خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پوهیږئ زموږ بانکي سیستم هومره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حوالی سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي دا په میلیونونو افغانۍ عامو خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا وایي په تیر یو نیم کال کې د نامنیو له امله 6 لویو صرافانو خپله پانګه له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وایي هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د تولید د بیلابیلو پروژو په پل کې دو سره د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو ته د برښنا در رسیدو زیری ورکوي. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه د عامه او خصوصي مشارکت په چوکاټ کې د امریکا په مالی مرسته پلی کیږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په دغه پروژو کې د لمریز برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادی برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلی شي شامل دي. دغه پروژه به د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت پلی شي. په پام کې ده دغه پروژه چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنیو خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنیو ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږه شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدقیق دی. 110 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګه لمریزه برېښنا به 15 میگاواټ او 20 میگاواټ برېښنا به د سولر نوار د لارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
ښاغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعو نه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعو نه کار واخلي. تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې مؤثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ورځو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي لتیر څمودې د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څېړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچېری حکومت مخونه نیسي نو پاته شنه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیره سي. تفصیل رهولان وری راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څېړۍ وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیری ځنګلونه وهل شوي او د څېړۍ وهلو پسې هم برقي اری رسېدلي دي. دوی ویره لري که چېرته یې په ولایت کې د څېړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق
هغه څېړۍ چې پخوا به ورته قلمي څېړۍ ویللې وه هغه د خپل نږدې د کور خوشا به ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څېړۍ بېخته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وځه همداسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څېړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څېړۍ وهل نور هم زیات شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څېړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانه د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روخ پاتشي.
په کونړ کې امنیتی چارواکي بیا وای د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر کومه حده چې په کونړ کې امنیتی ساحې دي او هلته پولیس او امنیتي ځواکونه شتون لري، په قاطع شکل باندې د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو د بې رحمانه قطع کولو مخنیوی شوی دی.
په کونړ کې پخوا 3,00,000 او 14,000 هکتار ځمکه ځنګلونو نیولې وه چې په شاوخوا 4 لسیزو جنګونو کې 30-40% یې وهل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم یو سپورتي موضوع، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ نن د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ په لومړۍ لوبه پیل شوه. په دې لیګ کې ټولې 8 لوبډلې برخه لري. د غوره لیګ د 9م دور د لوبې سږ کال ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لېږدوي. لیمه هادي په دې اړه نور تفصیل راکوي. بله، لیکل چې زموږ اړیکه نه ده ورسره.
بلې، سلام علیکم فریبا جانې.
لمې ستړي مسي پلانډو راتوای د لوبو پاړه
ډیره تیرته مننه کوم فریبا جانې. څنګه چې تاسو وویل چې د لیګ برخه دا نه هم پړاو دی او په نن په طوفان هریرود او اباسین څپې به سره میدان ته ننوځي او لوبه به سره کوي. دغه لیگ برتر کې اته لوبډلو ونډه ګډون کړی دی چې د اتو زونو نه دي او بس ډېر زیات دلته شور مشور ډېر زیات دی ځکه د خبرو تسلسل له منځه ځي. په دغه پرانیسکونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړلې، دلته یې ګډون درلود. لوی درستیز او د ولسی جرګې غړو هم په دې غونډه کې ګډون درلود په دې پرانیز غونډه کې.
بلې ډېر زیات مننه کوم لیما هادي، و چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو د پیل په اړه راپور راکوه. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونه کې اورېدای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او یو نړیواله موضوع، د چین د شمال ویدیز په شنجین سیمه کې د دې هیواد توقیف د مرکزونو شبکه تر هغې ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترکشبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک شبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالیا بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلومات د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه یې د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې اویا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېیمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله مو هم دومره و. د مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي شرغلی عباس خبرونه ته
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.